په دې ایالت کې د نجونو په تعلیم کې هم تر پخوا ډیر پرمختګ شوی، خو وایي لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. نور تفصیل د برکوال میاخیل پر رپورت کې.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیره وده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله یې دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی او د هغوی لپاره یې زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي. زیارتوال وایي هغه خلک چې پخوا به د تعلیم خصوصا د نجونو د تعلیم په ضد تبلیغات کول اوس د تعلیم په ارزښت پوه سوي دي او د دې ایالت په کلیوالو سیمو کې هم تعلیم ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی.
اوس څوک د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپله زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې د پرمختګ ته چا روک اچاو هغه کوتونه پسپاس شوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي، نو هغه پابندیانې پتوا به زه نه ورته وایم ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړې کښېنستلې دي. اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم تعلیم.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین و منځنی ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسنی حکومت ورکړل شوی پښتو کتابونه نسی ورښولای ځکه چې وایي هغوی په خپل هم پښتو نسی لوستلای.
ورته څنګه خدای غوښته چې ګوسه بزاتې خود چې کوم په ښوونځي کې معلمان دي هغه معلمان بزاتې خود پښتو نه زده، هغه د پاره یو د پکار چې هغه تربیت ورکو سی هغه ته مرني جبه ورښول سی هغه پښتو په لیکو په دود فارسی باندې پوسی بیا دا ګټه راتلای سی تکمه هدا پورې چې ما پښته نه بسکره ده په ښوونځي کې د استادانو څخه هغه وایي به موږ دا ډېره نه ده ویلې بس موږ صرف مازې الکان ته په لبی ورسولې دي یا یې د پښتو ته نه ورسولې ده او بیا په لیکنه کې مشکل دی د ښوونځي استاد چې نشکشلی یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه دي بېکاري.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پایل سی.
موږ د استادانو د ټریننګ مکمل انتظام کړی، شش کال موږ کتابونه اوس را روان دي، دا نور ګرد موږ چاپ کړی دي. دا په خپل دلته د نصابیات په حواله باندې چې مختلفو د ژبو د مشکلات ستا د هغو له وجې څخه لږ لیر سوي وو چې چا به پر نصابیاتو باندې کار کاوه، هغه کې د هغوی چې کوم مایرین دي یا پښتو اکډمي ده بلوچي اکډمي ده براوي اکډمي ده نو د هغو په حواله باندې لږ بیا لیټ کې راغلی دی. لیکن موږ په دې میاشت کې دننه دننه دا ټول هم جوړوو، هم یې رسو کوی او هم ورسره ټریننګ ورکوي چې دا سبجیکټ چلته ورته ویل کیږي په اسکولو کې.
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان په تیرو حکومتونو کې د تعلیم لپاره کالنۍ بودیجه د ټولې پرمختیایي بودیجې تر 10% نه ده زیاته شوې، خو د اوسني حکومت په مهال د تعلیم بودیجه 24% ته لوړه شوې ده او د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نه وو 800 لومړني ښوونځي 416 منځني ښوونځي او 112 لیسې جوړې کړې دي.
لازادی رادیو نمو د مورنۍ ژبې په اړه باندې رپورت واوري چې برکوال میخیل بلوچستان را لیږلی و. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخو ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ترمنځ ګډ پروګرام درته خبرو، وروسته د حقیقت سره اونیز پروګرام مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نننۍ پروگرام زه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله ده د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او پادې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤل احمد جان نوزادی میلمه دی. خاغله نو سادی خبرونه ته خراغلاست
ډیر مننه زم غوړم اول تاسو او ورځنګ ته ټول ته احترام وړاندیکم
راسم لمړی پښتنه ته کمیرابانی او کیدا نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړي
اصلا خو قانون اساسي درس وختو ماده ده او د بشر د کنونشن اتوشته ماده ده د ماشومان د تعلیم په اړه باندې چې ټول ماشومان الکانه جنکی دوی دوه د تعلیم کولو حق لري یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډیر ارزښت لري یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتامیا وزارت نشر کړی ده که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفال وګورو نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډیره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري بلان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډیر ارزښت لري یو دا چې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټي بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډیر ارزښت لري او بلداش د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي ځکه چې کچېری په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډیر څه وکولی شي نظر ودی چې مثلا کچېری په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي یعنی پیسو ګټونکی وي او نور ټول په کور کې ناس وي او مصرف کوونکی وي پر هغه سړي باندې ډیر بوج دی چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې تر اوسه پورې عام نه دی یعنی ډیر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمای سمه نیمای برخه ده نو په همدې خاطر باندې موږ دا نشو کولی دا باید نظر څخه واچو
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډیر زیات دي د بیلګې په ډول باندې ناامني ده فقر دی مکتب ته نه لاسرسی دی په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیان هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي سپاره به یې په لاس ورکول او اوس هم همداسې دی یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي تر اول سم دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري دوی ځي خو کله چې انجلکۍ و نو کلو ته رسیږي نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي دلته څو نور فکتورونه هم کار کوي د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي دا یو فکتور دی او نور فکتورونه هم څه چې هغه مثلا ناامني ده چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده او نجونو نه پرېږي مثلا مکتب ته ولاړ شي نو که چیرې موږ دې ته توجه ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي یعنی د امنیتي ستونزې فقر او بیچارهګي دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي تر څو پرې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې موږ نه تنها یوازې ټول کورنۍ تعلیم یافته کوو بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو ځکه یو تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې دغه ماشوم بیا بې سواده یا بې تعلیمه لوی شي
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کیږي یا داسې معلومات ستاسو شته
دا ډیره ښه پوښتنه ده ځکه وایم چې اته په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري چې دا د افغانستان پایتخت ولې په بعض ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په وروزګان کې په نیمروز کې دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ کړي یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیا کې مثلا یو ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی بنان باید دولت نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د هلکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلېږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي، ایجاد سوي دي، دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب، نجونې وړې نجونې مکتب ته نه شي تلای، یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوی دي، او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوې ده چې په دغو کې تقریبا شپېته فیصده نجونې کانې تشکیلې وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې، یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو په برخه کې، ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیا او د لوړولو په برخه کار کوي. په وروستیو کې یونیسف یو بل ابتکار هم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې په کرکومه ملي سوې ده، چې موږ ښځونه ښوونکو ته، ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي، هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعده وي، په خاصا په دا جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپلې زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي، او بیا وروسته لهغه ته ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه سوې ده، او دغه دوره چې فارغه سوې ده دا به په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې، ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان کې وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت، د تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړې ده چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50%، یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي، نو دوی هغه ته د خپلې خور، د خپلې وریرې، د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمات ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکه، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور، دوی باید دا مسولیت واکه چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري، او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسولیت واکه. او په همدغه ډول باندې باید ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي، او ښځینه ښوونکي باید تعزیر شي چې باید په ولایتونو کې، یعنی د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعده شي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسلوال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. تاسو خپل انزور سده چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 1200 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز د شان وجود نه لري. اما
زه په مسله ته امر خلک سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا له غړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه شی دی؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوې ولسوالۍ چې تقریبا اته کال کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوې ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل په ذات مرکزونه د ټریننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړي هغه کې تر ډېره پر دا ویل کېږي چې د نوې وضعیت هلته موجود دي. اته سوه کورنۍ دي، ماشومان ښځې هم ورسره دي، بلکه دوی په پراخه کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې که چیرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي، موږ حاضر آماده یو چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې زموږ سرحد د هغه سره مشترک عملیات پر لاره واچو. په هغه ساحه کې چې زموږ سره داد دي د موږ ساحه مسئولیت تر غزه ده. موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي. موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزاراجاتو دا د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اصلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی، او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسله وال ځانونه هم منظم کړي د جګړې لپاره، چې په هغه وخت کې به په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دغه ستونزه شته. د عدم هماهنګي
د موږ خو اول خو خپل پولیس سره د موږ کامله هماهنګي ده دا وروستۍ د شورا امنیت
او تاسو د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو، ستاسو د محلي پولیسو، ستاسو د پاسون کونکو ترمنځ هماهنګي موجود
همدا وایم زه. د موږ هغه پاسون کونکي چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا، او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هېڅ نه و شکایت تاسو ته به معلوم ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
لومړیو کې لږ څه شکایت د دوی وو چې دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته کله محاصره پاتې کېدل، دوی د محاصرې نه د خلاصون هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و. زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سوی و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلودو باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي. یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې پازابول مثلا باجګیري یې کوله، مثلا ظلم یې کول، تیری یې کول. اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د موږ محلي پولیسو حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته.
که د 2014 کال موضوع ته راشو، طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز، په بغلان، پلخمري باندې، جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې، په ترینکوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
د موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم، او تاسو بهتره معلومه ده چې د کوټې شورا او د پیښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي، او بل خپل ایسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت ته په دې کړې چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچي او هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دا د موږ حق ده. موږ تقریبا 3 کاله په 95 کال کې په دې شپږو میاشتو چې اوس تقریبا 12 میاشتې موږ وسو 50 وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي، او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي وو او انتحاریان وغل بند.
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي، او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي، که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي، یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلي استفاده کوي، مساجد نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځ پورې د وظایف نه تقسیم سی دا غټ مشکل ده. کچېره پولیس په لمړی کرح کې چې لکه اوس په کلی بانډو کې د محلي پولیس دی هغه سې مجهز سی باید خپل دفاع وکړي هوایي مایول نه لري بنان دا یو علت یا علت تلفات دا هم ده علت دا ده چې کچېره پولیس په لمړی کرښه کې جنگ کوي باید هماغه سې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او موږ باید څو سنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي ما ولري توپچې ما د موږ پوستې ولري د موږ تلفات کمیږي.
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي د دوی برداشت دا ده چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. دا موضوع تاییدوئ تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی سوي دا ټول ارکان یې ورباندې. زه وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هماس تجهیز سي. ته په یو انګري توپک
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي، یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې من زینه تایدوم سی مدیریت
مدیریت خم کله چې فرقو یا د قلوردوګانو په سبب باندې به کله چې ستراتیژي جوړی کیده جان هدف مو د مدیریت هغه ساحه دی چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښه ته لګل کیږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافی معلومات ولري. دی باید په دې پوی وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبرۍ تاسو به مقایسه وکړي یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف تر د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسه نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وخوري. د ما پقې ده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا سي. تاسو که د ناتو قانون د هم و یا د مونږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر مونږ په کلیو کې جګړه نسو کولای، اجازه نه راکي. په اصول د ماربې کې هم همدا ده چې اول حمله باید په نظامی مراکزو باندې وسي. اوس دلته یو غټ ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
اوس مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې مونږ باید ډېره قوه استعمال کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دې ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پوه کړي. خو ما دا طرحه ده ګوري، اول که چیرې په غزني کې 300 نفر زبده قوات ته ضرورت ده، نور په ضرورت ته نه ده. که چیرې موږ هلته دوه جوړه یو جوړه هلیکوپتر او 300 نفر کومندوی ولرو، اوس دفتن د جګړه داسې ده چې وخت ډېر قیمت لري. په جګړه کې که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډېر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی
یاوبخسب دا اوس چې کومه وضع رامنځته شوې ده ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولې ده، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات نشئ کولی، عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونکړي، دا دښمن په یو میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي.
نه امکان لري په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قوماندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو او نور ځای کې او مال دلګه مشری شروع کړي. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزنی نور جوړ کې جګړه په ډیر قوت استعمال باندې
کچرته د جنگ په ستراتیژي کې تغییر رانه شي او داسې دوام وکړي.
جنگ موږ به زمینګیری یو مثلا موږ قطعات په دې چې دښمن ډیر مینونه کاری او تاسو یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په امریکا کې ډیر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي اکس ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره. هغه طرحه عملي سي. اول دښمن په ساري مکه مینه سي کوي په کومندوي وخت چې پوس چې دلته کومندوي ځواک شته له هلیکوپتر سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کیږي. دریم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او مغز متفکر چې عربان دي چنیانان دي د پردی تر شا جګړه رهبری کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وسي او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي هم پوهیږي چې موږ مایع کیږو تلفات هم کم کیږي د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي یا مواد منفجره دا هم بې تاثیره کیږي په دې چې عملیات کومندوی کیږي که څه هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرش وي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادي راډیو عزتمنو اورېدونکو تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي. دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوی د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي. I don't care.